یو خفاله حافظه ولري یو خقوی حافظه ولري. زلاړه ما یو کانادایی مربی او هغه سره مشورو کو تقریبا سلور مربی لرم از دې ورزش کې یو کانادایی دی یو د فلیپین دی یو د انګلستان دی او هندستان ته لاړم ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظه د ورزش واخست ټول کورسونه مې خلاص کړ.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه را ژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک ځي باډی بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته خداګا اسړی شي کوي خپل عضلات نه کار اخلي فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. مونږ د حافظې په ورزش کې څه کوو؟ تمرینونه لرو سیستمونه لرو چې مونږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او ایمون سرعت دماغ سرعت د حافظه ډیر شي.
نو مواړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي کولی شي چې 50 لغته نوشته کی یو کتابچه کې بیا ټایمر ونیسی دو دقو د ټایم لپاره دو دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو مو ایمونګ د مخ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې په کم شیبو کې مونږ ډیر حفظ وکړو.
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډیره مطالعه وکړي.
ډیر شیان مې زده کړي مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه را کړل هغه تمرینونه وکړه مثال سترګې مو قوي کوي دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي او خطبار ده چې په کتاب خط کش کوي چې سترګې تیزیږي.
د کابل اوسیدونکي ملیحه ستانکزی هم وایي ډیر ځوانانې لیدلې چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډیر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی یو څه زده کړي او هغه په خپله حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی دوی ورته تنګیږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري د مونږ مغز ساختمان هم فرق لري. ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده قشر ورتوایی کارتکس چه دی که هر سمره فرو رفتگی و برجستگی دیری همه عمر حافظه قویی که دا کمی حافظه زیف ده اول داده. دویم ده تغذیه موضوع ده که مونگه دی بی او سی ویتامینونو په غذا کې ولر حافظه خدا ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده زین خلق عادت لري سر په خوب که پوخه اکسیجن ورته نرسیگی دام تاثیر لري ورزش نکی متاسفانه داده حافظه مشکل. زین وقت روانی ستونزی دی که مونگه استراب ولرو افسردگی ولرو وسواس ولرو خشم عصبانیت استرس دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي زه لنګلنګان لار کوم ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولی شي. ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې. ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې. دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثلا مثال درته وایم یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري مغزه خواده کړی نه دي که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي ورته. د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده ولی روشونه ورته ایزده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې داعیه لري او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فورم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تجزیه. بیا په دغه معنا سره دا شی د انساني علومو نه راخیستل شوی یو فکر دی. اما لکه دې خو د انسان جوړښت ته په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا د دې ته ورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه د نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکو دلته تقریبا نه اتم میاشتې کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه د مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه وو. ما غوښتل چې یو ښه اکادمي په ستاندارد د دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندارد دی. او زه ما مشکلات دا وو چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کېدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامې دا دي چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي. ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا واده تان دي څنګه خبرونه تربیه خو وخت ولري.
گل مودې قومونه وی باغ کې دې افغان دیو، گل مودې قومونه وی باغ کې دې افغان دیو، شپوت سرابونه یو بل دیو روخان دیو، حق دې ژوندانه لرو، حق دې ژوندانه لرو، بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمو لوگو تروان دیو، یا تر بل قربان.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته موزه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تېره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړی او دا پروسه کوم سر ته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سر ته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایان زبی سادات ملمد سادات صاحب سړي مشي ډېر زیات مننه چې وخت مو راکړ. په پایلې لدینه کوچې سورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشری انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به څیړي. دغه اسنادو د څیړلو چاره کوم سرته ورسېده؟
ډېر زیاته مننه کوم اکرام صاحب. زم تاسو ته ساجر قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشری ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅیړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14 نیټه به د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړی دي همغه به څېړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان ووسیږي او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپل پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري او هم باید سټیکر شوی ووسیږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی وو هغه هم باید دوی امضا کړی ووسیږي. د کوم محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د 300 کسانو حمایوي تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې 100 ولایتونو استازیتوب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغه کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لیسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید هغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیف ونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی ځواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کوم وظیفه دوی درلودله د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون تا د ضمانت په شکل سره خو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم اول چې په د ولسمشری ټاکنو په نوماندانو باندې پلی کیږي دوی په ماوینونو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته لغې به ولیدل شي چې دغه احتمالي نوماندانو څخه څو تنه کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراری تذکیرو یادونه وکړه، ساده څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراری دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د تور ته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شانوي بیا د دې مخه څنګه نیول کېده شو؟ څنګه اصلا معلومه دي لشي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هر شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
دا مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماتم راکې یو بل کاندید تیم ورکې یو بل کاندید، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکل شي دي لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې دې کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زمونږ سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. همدا ډول زموږ کارونو همدا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه ته حقدار ته وسپاري او د دا ډول ستونزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه د موږ لپاره په تیرو ټاکنو کې ولسیږي په ټاکنو کې هم چې هغه ته هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسیږي د لپاره ځنو نوماندانو هم دغه سکړي چې دوی څو ځله کوشش د دې کوي چې هغه تکرار تذکيري په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا سیستم چې موږ رامنځته کړی وو هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه رئیسله
د شرایط او یادونه تاسو مخکې وکړه کوم شرایط چې ټاکل شوی دي د نوماندانو لپاره د اصلا د پزنګړي ډول تذکيري یا مثلا د 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کې خدل کیږي د لنوماندې وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندې ورسته بیا تاسو څېړی او مدته تاسو ته سپارل کیږي
همغه د سفتنام کوم موده چې و او همدغه نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کوله دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی له ځان سره درلودل یا همدغه ډول دوی ترسره کړي هم دي یو نوماند چې هغه تر اترو د سفتنام لپاره دوی باید د 300 کسانو تذکيري هم په سافټ شکل سره هم په هارډ شکل سره له ځان سره درلودي او زموږ همکارانو ته تسلیم کړي وي همدا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیې سره یې خوي او لاغي وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي تر اوسه پورې همدغه 13 کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي وروسته لدی چې ابتدایي لیست خپور شي لاغي وروسته به دوی د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي یعنی امر سفتنام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي لغې نه مخکې یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و د جدید اول نه د جدید تر 12 مې پورې مونږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړی و چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوو سیږي او د جدید د 12 نه د جدید تر اخره پورې د سفتنام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي و سیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه دا موده ده ساسي وړاندوینه صد چې څومره کسان و لومړنی لیست بلاره پیدا کی د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي
زه چې څومره باوري یم و وګورو چې دغه لیست 13 کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شری د دې بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي اما باورمن په دې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 300 کسانو ایم ای وی تذکيره د ځان سره درلودل هغه به ټول سټیکر شي و سیږي هغه هم د شاو خوشاله ولایتونو استازي توپ وکړي دغه څناڅه به ستونزمن کار و سیږي اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او ورسته له دواونه څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دي بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړنی لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1,000,000 افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي
بله دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای هغه رای پانی تر هغه پورې نوی چاپ شوي کله چې رای پانی چاپ شي لغوی ورسته بیا دغه پیسې
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه غو د استعفا مسله و په دغه 13 احتمالي نوماندانو کې چې اوس ځانون نوماندان کړي دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان د سشته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چاغوي لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33 ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پوري چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي به غیر لغې څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکون ته ځان نوماندوي له دوی بعد د خپل استعفا خط هم په دوسیه کې ځان سره ولري او دوی بعد مګر ته مخکې لدې چې دوی سفتنام کوي دوی باید د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلط ویل شوی چې دوی باید د سینا چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه ورکړي
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږي چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پرمخ ځي د اجرایي ریاست لیدوري دغه دوی وایي چې تر هغه هغه پوري چې ولسمشر یا حکومت شتون لري د دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو. مخکې اشاره درلودله چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو، خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساس قانون د څار بنسټ به هم په دې اړه باندې خپل ارزونه ترسره کړي او لږ وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتما به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازې داسې دي چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري که ثبوت پیشي هغه به د لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لارې د ټولو هغه سفارت خانود څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی موږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپله دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د پاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد سره
کړو. له روسي پښتنې په توګه سعادت صاحب د ولسمشر له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدارس د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سره له دې چې کمیسون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ 9 ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته موږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. لاغوی خزمو غوښتنه دغه چې دوی هم خپل مسؤلیت په خپل وخت سره ادا کړی. کچې ته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رایه ورکړي.
ډیره زیاته مننه سعادت صاحب. کور درنو اوریدونکو، دا و د حقیقت صدې د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن.